لري مسجد ازادي راديو اوريدن كوتا ازما له سلام دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 22مه په دې خبرونه کې پر بهرنیو مسایلو هم راپورونه خبرو خو تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي د افغانستان ولسي جرګې نن د هغو 15 وزیرانو د استیزا لړۍ پیلوي چې خپله پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي د امریکا یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده تکل سوي چې د افغانستان ولسي جرګې نن د هغو 15 وزیرانو د استیزا کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا پوستلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي د فواید عامې عدلي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسي جرګه یې استیضاح کوي ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي په زابل ولایت کې پرون مازیګر د ملي امنیت ځواکونو د یو ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې وویل چې ځنوژن کې غشتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متره ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوا ورباندې توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي په یاد برید کې صرف بریدګر د منځه ځي او بل هیچا ته ضرر نه رسیږي یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د صدوخان کلي اوسېدونکی و
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي د امریکا یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جنگي بیړۍ خلیج ته داخليږي یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي خلیج ته د امریکا د دې جنگي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل ښاغلي اردوغان د روانې دسمبر میاشتې پر 22مه ګواښ کړی و چې د کردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریې په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي په همدې حال کې د سوریې کورد وسلوالو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلوالو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوځ برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلوالو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو رسمن وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا چاپ وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 30 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژۍ، بانکداری او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 15 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره دریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیس ویلی داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیس وایي په بس کې زیاتره سپرلي د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمای سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
ثابت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 3 سال پوره کرده باشه.
دا هم اورئ چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د قاچاق د انساني قاچاق په وړاندې په مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. بیا مو چترال ته بیایو. د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبر و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
پول زین راغلی دی او دا خوشحالی مونږ خپل زړه سره به مینه باندې به پتايو.
افغان حکومت وایي د افغانستان صدرات تر پخوا زیات سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. ستاسو د خوشاله شیبو لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
څه اچار؟
د ګوړې اچار.
اخنو ته به دا راته ووایي چې هغه کومه بلا ده چې و سرونه اتپخي او اویا غوګونه لري؟
د حکومت نه دی.
په دې راز د پوهېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ چې د کور کلی پروګرام تر څنګ په همدې خبرونه کې خبريږي. تاسو آزادي رادیو ته غوښیاست. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدې میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به 23 پورې اعلان کړي. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشری لپاره کاندیدان کولای شي سر لنن څخه د انتخاباتو ل خپلواک کمیسون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه به 2 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل:
ثابت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 3 سال پوره کرده باشه.
د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وي او 40 کلن وي. د خپل 30 ملاتړو لست باید ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نه وي او له خپلو مدني حقونو څخه بې برخې نه وي. د کاندیداتورۍ د لګښت لپاره 1 میلیون افغانۍ ولري. ښاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تېرې چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې 6 اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال وایم ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي:
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دی. وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د راتلونکي اونۍ تر پایه د پاتې څلورو ولایتونو د نتیجو لومړنی لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسي جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدې میاشتې پر 13 نیټه اعلان شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه هیواد صادرات له 3% څخه 10% ته زیات شوي دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د صادراتو لوړېدل له سرورنه ګڼي، خو وایي چې دا باید دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات د پام وړ یوې اندازې ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو کچه د 4 پخوانیو کلونو په پرتله 10% زیاته شوې او دا وخت 10% ته رسیدلې ده.
څلور کاله مخکې د 2015 کال کې زموږ صادرات تقریبا 5 میلیون ډالر او اوس تقریبا 3 میلیون ډالر په 2018 کال کې رسیدل. تر اوسه دا سال هم خلاص شوی نه دی، خو سس کاله مونږ انشاءالله تقریبا د 30% نه زیات د صادراتو وده لرو. او که د څلور کال په پرتله کې تقریبا 50% زموږ صادرات وده
دی. وایي د صادراتو د ډیرېدو اصلي دلایل د هوایي او ځمکنیو ډیرو دهلیزونو څخه استفاده، د افغاني توکو لپاره د بازارونو ډیرېدل، د افغاني کالیو کیفیت او د صادراتو ملي ستراتیژي ده چې په صادراتو ټینګار لري. د افغانستان د صادراتو د ډیرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لرېوالی او جنګ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوي دي. خو افغان مت ویلی د چابهار بندر یو کمربند ایویلارې او لاجوردلارو څخه په استفاده او د هوایی دهلیزونو په پرانیستل کېدو یې دا پولې ماتې کړې او غواړي تر راتلونکي کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارډ ډالرو ورسوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان لټلې تاج محمد تلاش له دې سره چې د صادراتو ډېرېدل یوه لاسته راوړنه بولي، وایي له دومره پاملرنې سره له افغان حکومت څخه د لا ډېر څه کولو تمه کېدی شي.
دومره خاص چانسونو کې چې لکه نړیوال بانک درا سره، آسیایی بانک درا سره، اسلامي بانکونه دي را سره، ناټو دا، برکسل دا، ریکا دا کانفرنسونه دي، دا ډیر قوي اقتصادي چانسونه دي چې باید افغان حکومت له دې نه ډیر قوي ګټه پورته کړي او له دې چانس څخه صحیح استفاده وکړي تر څو چې د عامو خلکو په ژوندانه کې ډیر قوي او اساسي بدلون رامنځته شي.
د ښاغلي تلاش په وینا د صادراتو ګراف د لوړېدو د اندازه باید د اقتصادي خوځښت په خاطر دوام وکړي، کنه اغېز به یې محدود وي. د نوموړي په وینا دا چې د افغانستان د صادراتو ډېره اندازه کرنیز توکي او میوې جوړوي، باید د بزګرانو او باغوانانو سره مرسته د حکومت د پاملرنې په سر کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. البته په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام پر 100.5 څپه هم صافه واضح اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي دي. د دې وزارت ویاند وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په نتیجه کې شایي چې نور کسان هم چې په انساني قاچاق کې لاس لري ونیول سي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت وایي مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسته کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي د هغو نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې توانېدلي یو چې 403 کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشران ونیسي. د انساني قاچاق برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې 9 کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتی اوضاع ډېره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبر نظام هلته سره کې یوغوی په سزا باندې یوغوی د اعمالو سزا نه ورکول محاکمه کېږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال ستریت ورځپاڼې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، پراتلونکو څو اونیو کې به د امریکایي عسکر له افغانستان امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅول هم زیات شوي. د وال ستریت ژورنال د علی لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقې ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل د دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناتو ویاندي افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي، په دې اړه ریپورتونه لیدلي. هغه ډاډ ورکړی چې ناتو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برټانوي ورځپاڼې لیکلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برټانیا بې خبره پاتې کړه شوه. ورځپاڼې لیکلي، برټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کاره یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځمې پر ورځ دفاع وزارت پنټاګان ته امر کړی چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. ټلګراف لیکلي، په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیرانه کړي او یو ان ګواښ کړی چې دا طالبانو ته له وخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سکال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی، ویلي د دې کار تمه نه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازي سره کتلي، چیرته چې ده له افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسله ول لرې کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو مسله اعلان کړه. خو د سوریې کورد وسله والې ډلې خبرداری ورکړې چې د دوی پر ضد د ترکیې پوځي عملیات به داعش پر ضد د دې ډلې مبارزه اغېزمنه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
ورسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کرد وسلوال وځپي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد یې ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیې د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جي وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بل لور ته د سوریې کرد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیې پوځ حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریې د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولي دي. د کردانو وای پی جي وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کیلاش قبیلې ځانګړی اختر نن پای ته رسیږي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. ورغلي سیلانیان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال نیاز احمد خان په راپور کې.
د ضلع چترال په لویه لاره ایون کلي نه 13 کیلومتر لرې د کیلاشانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روانې دي. ځینې کیلاشان وایي چې څو کاله وړاندې د دوی آبادی 15,000 وه، ولې اوس صرف 6,500 پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
لشي دا به ډیر خوشحالي دی چې جمی روان دی چې دی جمی کې مونږ به خیر سوره به ډیر وکړو. دې لپاره مونږ دا ته وایي چې وینټر فیسټیوال وایي چې دا به ډیر کلی کلی خپل دی الکان ټول زینه راغلي دی او دا خوشحالي مونږ بول زله سوله به مینه باندې به پتاي وو.
د کیلاشانو قبیلې اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلي. د سواد سره تعلق لرونکي یو سیلانی نقیب الله وایي ځانګړی کلتور دی خو د کیلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیر مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپه شي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانلل. مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې د دوی سروای وکړي.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. که چېرې در کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي. ولې د دوی د کیلاش کلتور چې په چومو سیادېږي، پکې مې سندرې واورېدې او ګډاګانې مې ولیدلې. ډېر خوند مې دې ځانګړي کلتور څخه واغستو. خو ډېره ګرانه ده ویزه ترلاسه کول، خصوصا د سیل لپاره. دغه پیغام ورکوم چې د سیل لپاره اجازهنامه دې اسانه کړئ. دې سره به ډېر په زیات شمېر سره نړیوال سیلانیان دې سیمې ته راځي. په دې وروستو کې د کیلاش قبیلې لپاره د خیبر پختونخوا دولت په خصوصي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی چې مقصد یې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم عظمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک وو چې کوم د نوی اډې سړک وو، هغه انګور اډه ته سا نیری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو د دې راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي، او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ، او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومکونه کړي دي، بعضو چې تجران ورکړي دي، بعضو چې نجور کړي، بعضو چې درې نیم زره روپۍ ورکړي، بعضو چې اووه زره روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي، یوارو چې هم نه دي لیدلی، نیم څه ځیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یو څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي، وایي نومان مو نشته په لیست کې. کار صحیح سلامت یې نه کړی، نوم ولا ټلیفون نمبر تذکرې نمبر ټول پکښې دي، دفتر کې وار وایي نوم یې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دې نه کوي چې یو سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین عزیز څخه خبرې کوم. ورځ ما دغه پیغام دی ازادي راډیو ته چې زموږ دا څلور میاشتې چې ماشوم هم بندي، اوس موږ ماش نه حواله کېږي، نه ماش شخص نه ماش ته په وظیفه کې یو وظیفې غواړي د ماشو درجه نسته. هغه زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
پڅو شیبو کې تاسو یې سمسونه هم لولو. خو سیوه جالبه مسله څېړو. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یوې ستور بیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې پاړه پلټنې پیل کړې دي. نور لیسمت سروان.
انسایټ ستور بیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده، پر دې سیارې زلزله سنجونکې آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لینډر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري ځکه ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکه لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا، انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږکال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکه ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دو سپوږمکیو بدرګه کوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فرید الله د پکتیا له دندې پټان ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي، طالبانو ته وایم چې بس دی، نور افغانستان مه ورانوئ، سوله یو اسلامي قانون دی، ځوانان مو مه وژنئ، دغه سراسر ظلم دی. مینې وفا د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، د امریکا ولسمشر ناسمه پرېکړه کړې ده چې غواړي له افغانستان څخه خپل سرتیري کم کړي. عبدالناصر خپلواک له لشکرګاه لیکلي، د طالب استازو لخوا له افغان استازو سره مخامخ ناسته نه کول دا معنا لري چې دوی اوس هم د بل په واک کې دي. بصیر خان له زابله په خپل سیمیز کې لیکلي که امریکایان ووځي نو حکومت به د پنجابیانو لاس ته ورځي، نو افغانستان ډېر سخت ضرر ویني. احسان زیارمل کندهار لیکلی د باثبات افغانستان لپاره د امریکایي پوځیانو وتل یو ښه او پر ځای اقدام دی. محمد الله قلمیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشري انتخابات وځنډوي، اول له طالبانو سره د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسوي. احسان احمدزی لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوم چې بغلان ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د بغلان ولایت امنیتي برخې ته. عابد له کندهار لیکلي د کندهار له چارواکو څخه هیله کوي چې د کوچنیانو اختطاف ډیر خلک اندېښمن کړي، د کندهار امنیه قمندان دي د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي کچېری خارجي ځواکونه ووځي، امکان شته چې وسلول طالبان سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د نورو ولایتونو تر څنګ په ننګرهار کې هم له ښوونځیو څخه فارغ کسان بیروزګاره دي، هیله ده چې حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د لوګر اطرافو ته د برق پای رسېدلي خو برق درک نه لري، او پکتیا ته هم له همدې لارې برق تللی، موږ ورڅخه بې برخې یو. زمان له پرون څخه لیکلي له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د پرون او کونړ لویه لاره پخه کړي چې عام خلک او مریضان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی له دې ستونزې خلاص شي. بل اوریدونکي لیکلي چې د کلات په خرواریانو سیمه کې افغان بسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. محمد نعیم له زابل لیکلي چې زموږ په ولایت کې اته کله کېږي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز دی، هیله ده چې دغه بندیز د ده په خبره چې لري سي. او له سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي چې حکومت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو پنځو وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سوله کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. ترکیه وایي له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5309 افغان پولیس افسران روزلي دي، او دا لړۍ به دوام پیدا کوي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر د حملې مخه نیولې ده. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي. اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو وغځول. او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریده دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو، کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اجمل تورمان راته وایي چې نن په کابل کې ورسپانه څه تبصری او کومې مقالې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز د استعفا اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي، تر دې وړاندې له سوریې او افغانستانه د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمقاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکی شریک دی چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پرېښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بېوسه دی، ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوی، خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده، او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کېږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نه شي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا سرتیري به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي، ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خبرونه کنه، یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی، تقریبا اته دي کنه لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت علم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوږ مجبور خینې درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان وایي، د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
کنو واخل خبرونه کنه، یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزې دي، یوشت زمان دي، تقریبا اته دي کنه لورګان دي، او اوس ما اولاد د اخره خزه روړي کنه او د نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازم او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم، دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت دریږي، پاتې ته دریږي، چې دریږي چې پښتبانه پوره وي. زما الحمدلله اوه می زمون دي او درې لورګان.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دا دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درېیم لران دي، یو مې زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. د اوس مې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان یې چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناستا ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې بیا پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه، زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړي سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي، ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړېږي، قاچاقبران به تي جوړېږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبا به ټولنه مور سره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم و تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زه احمد الله احمد چرساوی وسوای اوسیدونکی موزه فرن کور مکریان کې. په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي، دغه لباس هغه ټول هغه پیسو کې او زیات ماشومان خنینو.
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده، ځکه هم خپل شاید پستون دو کیوی ده هر نگانه، شاید هم یا تربیه ده نگانه، ده خیر و زن ده نگانه، یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شایان چی پوره کول غال یا اغی شاید پوره نکریه او دیر ماشومان را روز که عمل نده.
زه وایده سانم د نور خپل اقتصاد ته لیده، خپل کورنۍ ته لیده، یو کار ده. خلک دي چې مشکل لري، هغه ماشومان زیات دي، دغه اقتصادي عمل نه خراب وي، بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه ده. اقتصاد خي بیا هم کیږي، مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان لګي یا ډېر کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډېر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
Thank you.
استاد داس پختنه مطرح کم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومان په زیګون کې البته د ماشومان په ډیر زیګون کې ناسالم رقابت لري وای چې بس ما لورخزه لس اولاد لري زم باید لس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو باید بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانه وړي که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي علت دلته څه ده استاد ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظر شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود و دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان دانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنیو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه ده.
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه یې رسته کې وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات و کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهن شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی.
قدر منو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خې چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام ژبه خدا ستی شو لکه هیڅ راغلی نه وی دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درانو حاضرینو خواګو اوریدونکو خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ الا لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو، له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلی توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلی توره ملنګه وپړکه ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپړوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپړوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنې ژوول کېدای شي؟
او ځینې ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نه، به پوښتنه دې وکړه.
چټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیسکریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
خوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباش شاباش، خاوره ده، خاوره ده. چکچک ورته. له تورې ملنګې خور نه ونړۍ مننه چې زموږ پټ کړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا موږ غره په عذاب نه کړي.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصل وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړئ تل مو ویښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړئ سترګې مو تل تورې روښانه او له چخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چای ځواب راکړه نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اوه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
اوه،
اشنا هم نه ده چې دا به څه شی وي.
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده، خو
ژر کوه، ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
ولې حکومت؟
دوه رئیسان او څلور معاونین دي. شپږ، یو د رئیس خاص استازی دی. اووه، دا اووه یې سرونه. او اته وزیران، اته پښې، او اویا تنه مشاورین، اویا غوږونه.
چک چک یې ورته وکړئ، ځواب یې سل په سلو کې سم دی. ستاسو جایزه به لږ وخت وغواړي، نو چې خفه نه شي.
ولې؟
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو. نو تر هغه به صبر وکړي، ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی.
اوس دغه کیسه هم واورئ. احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په سیټ مې د کربوډ انځور وګوره.
نو په پونډیو به دې هم استلی وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته په پونډیو باسم.
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلی وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
که د ما منی نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم. او لمر رسب نه نه وی ټول نظم به زمر فلاس کی وی
د مظاهرو کوم نتیجه ور کړی دا او کاسې ځان ستړی کو
هو څو ته نه شته هم چې نظام پیژنم چې له دوه درو مظاهرو کول ورسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وی
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندی دی وی په نه حق مړ شوی بهرانیان بهرانیان دې نه مړ کیږي مونږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وی چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د اسیایي ودونو سفارتونه نه خبرو
نه اسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبی پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پی وي مونږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیر او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړي وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیری په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلې که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یې مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یې م ټول هډوکې را وړي وه ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه نه نه چپلکې م وانخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه څه چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړي تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي زه پوهېږم چې دسکشونه شته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي او ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه ځه مه بیرېږه نه لوېږې ځه نو په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګرانه
دا څوک وو
خاوند مې وو
څومره وخت یې ورکړی د ما خاوند خو مې په مخ کې څوڼه هم نشي وهلی خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمیلغر ستاره امینی سپوږمۍ مسکا احساس او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
پل روانیم گام گام گگے گم پل پل روانیم
Again,